آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله لودین هرکلی کوم په دې اونۍ کې اوریدونکو تر ډیره له پاکستانه د افغان کډوالو په راستنولو باندې پیغامونه راته پریخي دي اکثره د اوریدونکو د افغان کډوالو په راستنولو باندې اندېښنه لري او وایي چې د محل په افغانستان کې دننه د دومره لوی شمیر افغان کډوالو منلو ته امکانات نه دي برابر تاسو خبرې چې د پاکستان حکومت د نومبر لومړیو د چباندې ولسلکه د دوی پټکو بیا اسناد افغان کډوالو در ایستلو لړۍ پیل کړې ده دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له دغو کډوالو سره چې اسناد نه لري چې ډول مرستې کوي موږ په همدې ارتباط په پاکستان کې د یونیسیار له ویاند قیصر خان پریدي سره هم مرکه کړې دا مرکه وروسته راځي د غراز د دې پروګرام د پایڅو شیبه د ورکوښو عزیزانو او د هغوی د مندلو پیغامونو ته ځانګړي شوی هله د چدا هم را سره واوري خو راځي پایل د اوریدونکو په پیغامونو وکړو
سلامونه نیک خیلی او احترامات میمنه حق مریم لپاکتیاریو بولسوالینا دا پاکستان چې کوم پریکړه دی افغانانو اړکړې دی وستلو پاړه دا هیڅ دی منلو نه دی دا یو ظالمانه پریکړه ده او پاکستان دی قانون لمخه هیڅ حق نه لري چې افغانان دی خیبر پختونخوا او یادی بلوچستان سیمې څخه وباسي او دا دی افغانانو خپل خاور او خپل ځای ده خو متاسفانه چې دلته یو په افغانستان کې کمزوري حکومتونو د څخه دوی دغه استفاده کوي دی غو دی دریزنه دی غو دی ورتیا نه چې غو ډیر پټیټه سطح ورتیا لري دغه نه دوی سو استفاده کوي او افغانانو باندې ظلم کوي هیڅ نه منلو نه ده مې دغه پریکړنه دوی لسره غوړو کې
د ازادي رادیو دا اوریدونکو کارکونکو ته زما سلامونه ورسېږي د ازادي رادیو څخه زموږ د غشتنه ده چې نا افغانستان د عام ولست سره چې کم ولست چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کوي نو دا زموږ ځغ دي تر لوړ مقاماتو پر ورسیږي نو دا خو خوار او غریب دی یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته د دې سره ولې دونه ظلمونه کوي پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي ظلم دې نور د دې ولست سره نه کوي دا خو یو لا د هیڅ د پاره نه دی راغلی خو څوک د دوا د پاره راغلی دی څوک د خواري او مزدوري د پاره راغلی دی نو دا زما ځاګه تر لوړ مقامات پر ورسېږي وسلام
السلام علیکم زګل علي حق مل د علمن ولایت نوی ولسوالۍ خبر کوم نو ماده ته ډیر اړیو کار کوم چې دا یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګور چې پاکستان ظلمونه کوي چې متغنان تر غاړو کشي تر پټوانه کشي نو اخر ظلمونه نه کوي کده ظلمونه کوي تقریبا اخر به مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساره نه یعنی پاکستان مقابله به خدس نه ورتمل مش د مقابله به خدس د غوانان خوشحالي ورته کوي نو ماده نړیواز د اهل چې باید د افغانستان مجرس ظلم نه وکړي
السلام علیکم دا زدی ریډو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم غواړم چې زما ژغ د طالبانو تر مشرانو پورې ورسی د طالبانو د مشرانو څخه می خواهش ده چې د پاکستانی مشرانو سره د خپل خبرې وکي تر څو چې د افغانان په پاکستان کې اوسېږي چې قانوني اسناد نه لري اخول واړه د غوښیان خو د لیپات سول لیلام سول پاتاسو دغه کم کډوال چې د قانوني اسناد چې لري هغه هم په ویره کې د خپل شان خرڅوي او دغه شمسیانی دغه موټران دغه کم ژوندۍ چې دلته ده دا په نیمه نیمه باید د لی خرڅوي نو دوی زی افغانستان ته په دواله باندې د دوی شان ګر د لی پاتاسول باید چې پر دې خبري ورسره وکول سي چې ترسو چې موږ څونه ټیم راکوي او موږ دلته اوسېږو اوس موږ ډېرې ډېرې مصرفونه دلته کړي دي نو موږ نسو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څه وو ځکه موږ وځو موږ به شیان په نیمه نیمه به یې خرڅوو او بیا به د پاکستان څه ځو چې پر دې خبرې سوی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللي وای اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو زیات خلک قانوني اسناد هم لري دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي، د 20 لکه روپو شی په 10 لکه خرڅوي، په 15 لکه یې خرڅوي. بس ځي په ویره کې دي. نو زما خواهش دا دی چې پر دې خبرې ورسره وکول سي، او زما غږ تر دوی پورې ورسیږي چې اوریدونکي هم په دې خبر سي چې دا رقم مشکلات دي، د مشکلاتو سره مخامخ یو. وسلام، یو جهان مننه.
سلامونه د ازادي او اوریدونکو د پروګرام درنو قدرمن اوریدونکو او کارکونکو ته هیله ده چې روغ جوړ خوش خوشاله او د صحت چمې بم پرتنوي. بیا هم ستاسو امغه په خوانی اوریدونکو محمد انی بلهام یم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه هم د پیغام درته پریږدم. دا کومه پریکړه چې د پاکستان حکومت کړې ده، دا متاسفانه چې زموږ د کډوالو ورونو او وطندارانو په مقابل کې ډیره ظالمانه او یو ډیر بهرانونکې پریکړه ده. هیله امید لرم چې دوی بیرته همدغه پریکړه واخی او د خپل پریکړه او د خپل امدغه پلان باندې لسره غور وکړي، ترڅو امدغه بیچارهګان ورونه چې افغان ورونه چې په پاکستان کې 45 دیش انداسې شل کال تیر کړی، دلته خپل اشتمنې کورونه زده کړي، ټول اولادونه په خپل وغه کارونه باندې بوخت و. متاسفانه چې وس افغانستان تراسي په دغه سخت ژمي کې هم دغه یخونو کې هم دغه سختو شیبو کې بده څه کوي. دا څرګم ملګری ملتونه دي چې زما لپاره ملګری ملتونه دي، خو د پاکستان لپاره بیا هیڅ شی هم نه دي. د ملګری ملتونو له نړیوالو خصوصا د امریکا، روس، چین، همدارنګه برتانیا، فرانسې څخه مداخله ده چې تاسو د ملګرو ملتونو هغه مهم غړی یاست، پر پاکستان باندې فشار راولي، پاکستان ته وایي له کوم قانون له مخې تاسو همدغه پلان عملي کوي. د بشري حقوقو تر پښو لاندې دي، اسلامي حقوقو تر پښو لاندې دي، انساني حقوقو تر پښو لاندې دي. متاسفانه چې پاکستان یو داسې کار ته مخه کړې ده چې هغه به دا کار کچیر پاکستان عملي کوي، دا به د پاکستان او افغانستان ترمنځ یو داسې کین بوغ زیناد او حسد رامنځته کی چې بیا به دغه کین بوغ او حسد به په کلونو کلونو لمنځه نه ځي. نو زه هم داسې خپله چې زه به سواده سړی یم د دې وطن، دومره خپایم د پاکستان په دې پریکړه باندې چې هیڅ تصور یې نشي کېدلای چې څنګه همدغه مشکل له خپل ذهنه وباسم، په څنګه طریقه باندې له خپلو کډوالو ورونو سره کومک وکړم. په دې حال کې به زه څنګه کومک وکړم چې زه خپله په اقتصادي ستونزو کې بوخت یم او زه خپله هغه خپل مشکلات نه سم حل کولای، چې بیا ماته اولس تاکه تراته دوستو کو تر 2 میلیونه پورې افغان کډوال زما وطن ته راځي. په دغه سختو شیبو کې بیا هم له هغو افغانانو ورونو څخه ډیره مننه د دوی تر احساس جار سم، د دوی تر هغه میلمه پالنې جار سم چې دوی وکولای سوای چې راغلو میلمنو ته ګل په غاړه کې راچوي، یا د هغوی تشویقوي، هغوی ته خپل پښتنه مینه وړاندې کوي. ډیره مننه جار تر همداسې افغانانو سم، غواړم همداسې افغانان ژوندې دي وي، همداسې افغانان هیله امید لرم چې نور هم همداسې افغانان ډیر سي، تر څو زموږ د وطندارانو لاسنیوي وکړي په دې سخت ژمي کې. سیدی په یو جوړه کالو کې راغلي دي، له همداسې ظالمانه پریکړې نه ډیر متاثره یم، د ملګرو ملتونو نه ډیر متاثره یم. هیله ده چې زما پیغام خپور سي. وسلام.
دلسوز یم، له خوست ولایت څخه د پاکستان څخه راغلي مهاجرینو سره باید ډیره زیاته مرسته وشي. د ټول خلکو څخه دا هیله کوم چې دغه مجرین چې دي باید د سرپناه په برخه کې او د خوراک څښاک په برخه کې باید ډیره زیاته مرسته ورسره وشي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. وسلام، بای بای.
السلام علیکم. د ازادي کارکوونکو ته سلام بعد له سلام الله فارغ الجی له کوچ ته سر تماس کړم. زه غواړم چې طالب چارواکي اسلامي امارت پیدا دي تور خامو دي چمن په بارډر باندې سعودي ته عمل ده کدي افغان کډوالو دي لپاره چې هغه سره زنان دي کچنیان دي لري په تکلیف او مشکلات او شپې سبا کوي دي بارډر دی خاطر شنه وګي چې کنه خوراکي نه چکا کی نه دی داس کوم سعودي ستانه دي خوراک دي شخص ته نه سرپناه است. نو خدای دې وکړي تاسو دامه بدرګه کوي او شروع کوو. رسیدي او سلام.
السلام علیکم. ما د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلام. زما غوښتنه او ارزو دا ده چې دا د پاکستان کډوالو سره ډیر ښه سلوک او ښه گزاره وسی، نه دا چې زور زیاتی ورسره وسی او یا مات ځینې غصب سي. نو زما دا خواهش دی چې دا په ډیره ښه توګه او په انصاف سره یې راواړي. نه دا چې ظلم پر وکړي. دا اوس ما اورېدلی دي چې ظلمونه پر کېږي، حال دا چې دوکانونه پیسې ټوله ورڅخه نیسته کېږي او دوی دغسې تش لاس راخړی، خالی په تشو تورو کالو کې راخړی.
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې له پاکستانه مو د افغان کډوالو دراستنولو په اړه ازادي رادیو ته پریښیو، په دهیله چې هغه کومې اندېښنې او سپارښتنې چې تاسو درلودې دا د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر ویان قیصر خان پریدای وایي دوی له هغو کډوالو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري مرسته نه کوي. خاغلی اپریدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې د پاکستان حکومت باید دا مهال د کډوالو ستنول داوطلبانه کړي، نه په اجباري ډول. په یوه مرکه کې مې په دې اړه د هغه نظر پوښتلې ده.
موږ لکه په افغانستان کې هم زمونږ هلته کې پرزنس شته، زمونږ هلته کې همکاران دي، پارتنر دي، چې موږ د ډیرو کلونو په افغانستان کې خپل چې کوم پروجیکټ دی هغه امپلیمنت کوو. چې کومره هم به کور خلک دي هلته چې کوم آی ډی پی د افغانستان دننه چې کوم ریسپیشي دي هغوی ته مونږ کومک ورکوو، مخکې کومک ورکړی دی. نو اوس چې کوم های ریټرن ایریاز دي چې کوم خلک د دلته نه ځي هلته دې خلکو ته مونږ په ماضي کې چې کوم تیر وختونو په هغه کې مونږ کومک ورکړی، خو زمونږ غوښتنه دلته نه ده چې د پاکستان نه هغه هیوادونه چې کوم کډوالو ته دلته ملمسیا کړی دا مونږ منو چې پاکستان د تیرو څلوېښتو کالونو دې ملمسیا کړی، مونږ دوی ته وایو چې تاسو دا ملمسیا جاری وساتئ، ځکه چې زمونږ چې کوم موقف دی هغه دا دی چې دغه واپسي چې کوم نه باید چې هغه رضاکارانه وي، با عزت وي او با حفاظت وي.
دا مهال دغه کډوال چې راستنیږي یو ان ایچ سی آر ورسره هیڅ ډول مرسته نه کوي، ځکه پخوا چې یو شمېر کډوال په خپله خوښه راستنول کېدل یو څه نغدې پیسې ورکول کېدې، مثلا یو څه د کور سامان ورکول کېده. دا مهال له دغه کډوالو سره چې راستنول کېږي افغانستان ته یو ان ایچ سی آر هیڅ ډول مرسته هم نه کوي، هم داسې ده کنه؟
په دې کې خو چې کوم په خپل خوښي باندې کوم خلک زی او هغه سره پی او آر کارډز دي، ځکه چې دغه آپریشن دی حکومت چې کوم خبره کوي هغه دا وایي چې پی او آر کارډ والا او د افغان سټیزن کارډ چې چا سری هغه خلاف دغه ایکشن نه لري او هغه به واپس په زبردستی نه لیږي. نو چې کوم خلک په خپل خوښي باندې زی دا وی سره پی او آر کارډ نه وي او کوم زمون په تیرو کالونو کې زمون په منډیټ کې او هغه اوس هم دي، چې کله دا کډوال چې کوم دغه کډوال دي د پی او آر والا چې چا سره کارډونه دي نو دې ته هلته مونږ اوس هم مرستې ورکوو. زمونږ چې کوم انکیشمنټ سینټرونه دي په کابل کې، په جلال آباد کې، په کندهار کې او په هرات کې، هلته کې مونږ دوی ته نقد امداد ورکوو، $315 فی کس ورکوو.
او څوک چې دا اسناد نه لري بیا اسناد دي هغوی سره هیڅ مرسته نه کوي.
چې کوم اسناد نه لري او خو ظاهر ده چې کوم دلته کې رجسټر دي د یو ان ایچ سی آر سره، نو هغه یو ان ایچ سی آر د شورونو ګوري لګیا دی. خو زمونږ چې کوم کنسرن دی هغه په دې باندې دی چې کوم خلک د چا ژوند ته خطر ده باید چې هغه واپس نکړي افغانستان ته.
په پاکستان کې د یو ان ایچ سی آر ویاند قیصر خان پریدای و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00
او سم د اوریدونکو یو شمیر نور پیغامونه او چې په بیلابیلو ستونزو یې ازادي راډیو ته پریښي دي.
سلامونه احترامات د ازادۍ ټولو کارکونکو ته. مزاب ابراهمان پکتیا ولایت نه. او څنګه چې په نورو ولایتو کې پروژې شروع شوي دي داسې موږ هم غواړو چې جنوب ختیځ ولایت کې خصوصا پکتیا کې د مچل غوډیم باندې د حکومت نه دا خواهش کوو، دا تر غواړو چې دا موږ ته سر ورسوي، جوړی کې راته نیمګړې پاتې ده. نور ولایتو کې چې پروژې شروع شوي داسې موږ تم باید دا پروژه سرته ورسوي. 10% کارونه یې شوي دي، 80% کارونه یې همداسې پراته دي. موږ غواړو چې موږ ته دا پروژه سرته ورسیږي.
السلام علیکم د ازادي رادیو د ازادي اوریدونکو د پروګرام درنو کارکونکو اوریدونکو ته هله امید درم چې روغ جوړ خوش خوشاله او د سات شامه په برتانوي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش کوم وړاندوینه کړې ده چې غزه د ماشومان په ډیره بدله سوی د افغانستان کې لوژو کاهته د شوزو او بشري حقوق ته پښو لاندې دي زما په نظر دغه مشکلات ټوله رامن سوی دي د ټوله د انټونی ګوتریش همدارنګ د ملګرو ملتونو له لوري څخه دغه رامن سوی دي ولې ملګرو ملتونو نس کولا ملګری ملتونه په نامه ملګری ملتونه دې نس کولا سي د پر دغه کسان باندې فشار او یوغه محکمو ته واسي چې هم دغه حالات را مسکړي دي مثلا اسرائیل دې چلته درنیم زره ماشومان په شهادت رسول دي ملګری ملتونه یوازې وړاندوینې کوي هغه کسان ته هیڅ نس وای دا چاغه قدرتمن وي یوازې د افغانستان او د نورو غریب ملکونو په وړاندې وړاندوینې کوي پر هغه باندې فشارونه راوړي دا غو هغه خپل روپی او نور مشکلات نور ستونزی ورته پیښوي.
سلامونه او نیک هله یو منی پواد يم افغانستان لوګر ولایت از رسالې څخه پهلن په تهران پردیس خار کېما نو ایران کې دی افغان مسافر ډیر بد وضعیت ته دغه یو دوجو میکیږي چې ډیر افغان مسافر یونیول ټول افغانستان ته واړول بازي بنديان دي جرمونه تور نه کې ورګول په چا خیدونه وخت وسوکه اعدام کړو سخت نیول روان.
سلامونه نکړي خپل کې شروع جوړ سيادت مو سي یو مې زليو احوال واد د افغانستان څخه یم فلم په ایران څخه یم دا چې کوم ظلم د افغان مجرم سره کیږي حد نه لري نو هغه کسان چې پاسپورت هم لري پولیس یې سي جوړي او ډیپورت کوي او هغه کسان چې په ایران کې قاتل لري نو هغه سره زیات ظلمونه کوي او کسان سره برګې لري هیڅ ارزښت نه ورکوي او اردوګاوې د افغانانو ډکې دي ډېر بد وضعیت د افغانانو سره کېږي او زموږ دغه پیغام خدای چې تاسو ورسوئ هیوادوالو ته او نړیوالې ټولنې ته چې ایران کې دغه وضعیت د افغانانو سره کېږي. وسلام.
السلام علیکم محمد رسلیم د هلمند ولایت څخه ازادي رادیو ته دا پیغام پیرم هله کوم چې ژر تر ژره او بار بار راته نشر کې په هلمند ولایت کې دا ستونزه ده ستونزه خو ډیر دي ډیر ستونزه دي ځکه چې د هلمند ولایت واکمنان د نور ولایتو د واکمنانو په څیر کار نه کوي د ولس پیغام کې نه دي زما پاکي دا او فکر سره دلته چې مونږ د بایومټریک تشکيري کوو یعنی زه د یو مایو به د پاره د بایومټریک هند تشکيري د جوړولو په کوشش پسیم دا چې زه څلور غشت زیاتو کم ورغلم زما څه تقریبا شل زره کالداري تللی دي او د تشکيري د اول پړاو کارونه لا هم یعنی نیمایي پات دي یعنی کتر پای د تشکيره په همدغه ترتیب روانه وي او دا د دې سیستم ته زه وګورم څلور پنځه واره بنور هم زه ورځم یعنی زما سفرې وي تشکيري د بارز ما مصرف تقریبا تر څلور زره کالداري اوړي دا چې زه د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ته هم څنګه نږدې يم نو دا چې څوک د هلمند ولایت نه مساکله زنداور باغران او نور سیمو څخه راځي یا د نوزاد څخه راځي تاسو فکر وکړئ د هغه به مصرف یو په دوا وینې چې پرې وا تذکره 15 زره کالداري پر بایومټریک تذکره باندې د یو چا څخه ځي هغه هم د داس چا څخه چې نو وسایل ولري نو مټر ولري او نو پیسې ولري د هغه یون پر وزانه وي خپل لایال جوړ دی نشي پیدا کولای نو دا فکر کوم چې د مسؤلینو نه پاملرنه ده او د مسؤلینو نه خدمت ته مونږ د مسؤلینو څخه غوښتنه ده چې تاسو کنور کوم کنه او مددونه مونږ در سره کړی دا اسانتیاوی خورا تراولی دا دفترونه اضافه کوي مامورین ور اضافه کوي یعنی که په ولسوالۍ کې دا د بایومټریک تذکرو دفترونه نصیب فعال کولی په هلمند ولایت لشکرګاه شهر کې خو باید یعنی دوه نی اسانتیا راشي چې څوک د مساکله یا نوزاده څخه راځي چې په دوه واره راتک سره تذکره لاسته ورسي او کار اخلاصي. دا ډیر جبر دی، دا ډیر ظلم دی، دا ډیره بی عدالتي ده، دا ډیره بی انصافي ده. زما په کلکه توګه غوښتنه ده دا چې موږ د یو معیوب لپاره تذکره کول او یا یې کوو. درې څلور ګاښته زیاتو کم ورغلي یو او تر تقریبا تر شل زره کلدارې پسې زموږ څه تللي دي چې زه دا تذکره کوم، لاسته یې راوړم. زما یقین دی، زما باور دی کار ته په کتو، د دوی کار ته په کتو چې زما څه به څلوېښت زره حتمن دي یا سبا ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه بشر مل وفات هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پرېږدم. پیغام په دا حق دی محترمو چې زموږ په دغه هلمند ولایت او په دا د باباجي په سیمه کې غله ډېر زیات دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله کوو چې دغه غلو مخه ونیسي، ځکه چې د شپې د خلکو د کورو څخه غوایي، پسونه او مټرګاټان وځي او په هر سړک باندې د خلکو سره مټرګاټان او پیسې اخیستي. پر هغو خو د چا خوا نه بدیږي، خو پر دغه سربیره بیا ډیر کسانان دي چې ویشتل سوي دي، بعضې ټپیان دي او بعضې شهیدان سوي دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله کوو چې دغه غله ژر تر ژره ونیسي او یا معلومات وکړي چې دا څوک دي او څنګه خلک دي.
السلام علیکم. د بدغست ولایت بالامرغاب د ولسوالۍ ته پیغام پرېږدم. اول ته چې ټولو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام، ما د اسلامي عمارت او لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د بدغست ولایت څه توجه وکړي. د بدغست په ولایت کې ډېره بیا امنې د ورور حق و حقدار ته نه رسي. خدای دې وکړي چې تاسو ما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
اوریدونکو، د پروګرام د پای شیبو ته نږدې شوي یو. لجمن سره سم راځو اوس هم هغو پیغامونو ته چې د ورکو شو عزیزانو او د هغوی د موندلو په اړه مو ازادي راډیو ته پریښي دي.
السلام علیکم ورحمت اللہ. زم حسین د فراده ولایت د بکوادو لسلی څه سره پر اړه کې ما زما ورکو ورته احسان الله په نامه د برجان زوی د مولادا د کم لسی دی. شپږ کال کې چې نه درک سوې دی مرده د پاړه باندې اسم معلومات نه لرو او مری دی درویش کال یا څلرویش کال. کوم ورځ چې د پاړه باندې معلومات لري زمر سره پر دوش میرو باندې د اړیکې نیولای شي او د واس مطابق جایزه لري. سپر وسو درې اته سو ته دوا سو بلش میراو هم سپر وسو دوا شپږ سو ولس اته سو یو څلویش. وسلام په احترام.
بلې، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړ مسې شغله تایر روشان صاحب تاسو ته هم درنګ ټول کډرمن اوریدونکو ته سلامونه په دې لایم چې ټول بر تر کې روخ خوشاله است. جملت دندرست اختر محمد خادم يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. زموږ په سیمه کې یو کس د محمد داوود په نامه باندې ته زموږ په سیمه کې یو کس دی چې د کور او ځای او دوستان وړونه خپلوان هیڅوک هم نه دی معلوم سوی. کله چې موږ د دغه پښتنه کوو دی خپل ځان د هرات ولایت شینډن ولسوالۍ معرفي کوي، خو په اصل کې دری جبه یا پارسی وایي. تقریبا شاوخوا 15 کاله کېږي چې داوود د هلمند واشیر ولسوالۍ ته راغلی. نو کله د هلمند په واشیر ولسوالۍ کې په همدې سیمه کې وي، کله نا کله بیا داسې وي چې د فراه کولستان ولسوالۍ مادآباد سیمې ته ځي. بس اکثره وخت د خلکو د مالونو مزدوري کوي یا د ځمکې جوړولو کار کوي، بس پام دې کارو باندې لګیاوي. کچيري محمد داوود هر څوک پیژنې یا دغه محمد داوود ته شناخته وي، نو کولای شي چې زموږ سره پر لاندې شمیرو باندې اړیکه ټینګ کړي او موږ به ورته محمد داوود په لاس ورکړو. نو زموږ د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9. شمیره د لبیا وامه 0001 4 2 8 1 9. یعنی 0001 4 2 8 1 9. افغان بیسم شمیره ده 0005 3 9 2 8. نو همدغه شمیرې دي، دواړې زما شمیرې دي. که هر څوک غواړي چې اړیکه راسره ټینګ کړي، مخکینۍ شمیرې چې مې ورته ویلي پر همدغه شمیرې در سره اړیکه ټینګ کړي چې موږ به د محمد داوود په اړه باندې واده ته معلومات ورکړو. که څه هم نور کسانان راغلي دي د پوښتنه یې کړې چې د محمد داوود نام یې زموږ څخه ورک دی، د نورو سیمې د کابل او د ځینو نورو سیمو څخه راغلي دي. خو چې کله موږ د انځورونه ورته لیږلي یا راغلي دلته په ژوندۍ بڼه د ده سره خبرې کړې، بیا وایي چې دا زموږ کس نه دی. نو که چیرې هغه د اصلي کورنۍ زموږ غږ خاوري، نو زموږ سره دې پر همدې شمېره اړیکه کوي. تر بلې داسې خپرونې پرې ویل تاسو ښه وخت شه چې ریښتیا پروګرام د خدای په مان.
السلام علیکم، زه ولی خان د حاجی ماسل زوی د پکتیا ولایت قاضی ایوب دیروکیون د کلی اوسیدونکی یم. ورکه ما یو ورور په نوم دی ګلولی نمیږي او مشهور په ګل ده. تقریبا کم از کم ورکه یو پنځل شپږ کال کېږي چې بدرکه شوی ده. هیڅ معلومات نشته. یو اول خو پنجاب کې وغنم راوستو، نو بیا بدرکه شوی ده. د ازادي راډیو نه ډېره مننه. چرچا تو معلومات وی ورو را په دغه شمیره ده مونږ ته خبر رو کی. نو شیرینی بخپل او خو ورو راخه هغه هم مورور ده. ورو را د ازادي اریو بولس والي ده د کوم کلی اوسېدون کيده. خپل ده اعلان اوریم ورو را ځان در ورسوي. قبل یو یار دوست یې اعلان اوري ورو را. نو تاسو سره مو سره د همکاري وکي ورو را. دا سړی درو ولي پهلن کابل کیو بس خو واغ ده ولم علم مال شو ورو را.
گران ورورا ولی خان، تاسو په دې پیغام کې خپل ټلیفون شمیره نه و ذکر کړی، نو لطفا په راتلونکي کې کوم پیغام راستاو خپل ټلیفون شمیره په خپل ولولي. خو دا ځلې زه دغه شمیره چې په کمپیوټر کې پیدا کړه ګران اوریدونکو ته لولم. 00 درنوي چې د البته د افغانستان کور نمبر دی. وروسته بیا 00 9 4 5 4. تکرار 00 درنوي و 0 نه چلور و شپاج نه چلور.
السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. پاول قدم کی دازادی رادیو ٹولو کارکون کو اور دن کو تا سلامون و حلی اوران دیکم. اللہ پاک دیو کی جو ٹول روغ جوڑا و صحت مند و سیزمان نم لیقت علی دن انگرہار و لائد دن ازجان و رسالی و سی دن کیم. زمان یو زوی چی نمی خالق من دے څلور کاله مخکې یو لس کلنۍ کې د پېښور کمپلیکس هسپتال نه نادرکه شوی دی. که هر چا ته په اړه معلومات وي په لاندنۍ ټلیفون شمیرې د مونږ سره په تماس کې شي. 0 شپږ اویا 5 9 0 9. یو ځل بیا تکراروم، اربا شماره ده 0 شپږ اویا 5 9 0 9. بل نمبر د پاکستان نمبر دی 0 13 12 15 9 0 13 12 15 0 9. وسلام الله پاک تاسو لجر در.
ازادي رادیو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما دا کازی تقریبا یو نیم کال کیږي له خپل کور څخه نه درک دی. نوم یې شفیع الله د پلار نوم یې ملا عزت الله د زابر ولایت تغرد ولسوالۍ د راګي د کلی اوسیدونکی دی. عمر یې تقریبا اوس 23 کاله دی. په رنګ غنم رنګه لهجه یې څه تیزه فقط یو څه ټیټ او د مدرسې طالب و. مکار مسلمان ورور که ته افغانستان په داخل کې وي یا په بهر کې که لیدلی وي یا معلومات ولري د مسلمانۍ له مخې دې پر لاندې شمېرو زما سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوم. 0 اویا 9 4 9 15 1 1. 0 اویا 2 2 2 3. 0 اویا 5 3 3. د واټساپ شمیره ده 0 اویا 9 4 9 15 1 1.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر خان دغه راز له بل همکار اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ستاسو له پیغامونو
پاکستان میں تماس تر سے نیولی دی سنید افغانستان یم دا کندار ولایت یم کندار کی میں وزی پادر لور لک من دن بتوستی ہوں وز پا پاکستان کی وز سنچ دا طالبانو حکومت رغلی دی رغلی ام پاکستان کی وز سن وز پاکستان پریجدی ندلتا اول تمر شون پا خطر کی دی دلی پا زنگلی کی تکان را بانی سوی دی حالتی ویشتلی اما پا نستان کی کنمی می طول پلشت کی دی ستایوی ساوال بل دا دوم دا نری سمدا خوشتن دا چزمر ستای سمدا خوشتن دا چزمر رخ دریف چاپری ورسیم نری سمدا خوشتن دا چزمر
خاور جوکی
ژوند دی ژوند کې یو بل سره همدردی او همکاري وي چې لاغوس خلکو ته پور ورکول وي له خلکو د مجبوریت او د ضرورت وخت کې د پور اخیستل یا د پیسو یا د بل څه شي نو طبعا افغانستان کې دغه د پور اخیستل او د پور ورکړې دود ډیر دی هغه که د سامان دودی او که هغه د نورو مالی نورو موادو دودی چې په ورځنۍ چارو کې د خلکو ترسره فادی ورګرځي او ضرورت ته پیخي نو اند کلی کور نه ونی ستر کاروبار او ته دفتر او بیا تر سنگره دا شیان شته د پور ورکړه اما افغانستان کې تب نو اوس د پور ورکړې اعتبار یو څه کمزور شو دی هغه وخت چې هیواد سکوت شو او طالبانو نظام حاکم شو نو بیکاری زیاته شوله زمون کې هیواد کې پور هغه چاته ورکول کی چې ګوري سبا یې د لندن کې دی کول شي د خپل پور ادا کړي نو په کوم صورت کې څوک چاته پور ورکړي چې کاروبار جوړي ماش ولري د عایداتو منبع ورته معلومه چې مثلا احمد ما نه قرض وړي د عایداتو منبع شته نو دا منبع له طریقې په ماته دا پور بیرته راکی مثلا نو اوس د خلکو عایداتي منبع نو کاروبار ډیر ګډ وډ شو نو اوس خلک په اعتماد خلک د پور وړ کې باندې اعتماد نه کوي نه چاته ډیر په اسانۍ پور نه ورکي ولو کډیر نږدې خپلوان هم پیږي چې عربي کاری چاته دا دا بیچاره به ماته څه راکی یانو ما سره به سم کاری وکي
السلام علیکم د ازادي رادیو رتن کولیدم کوټول ته سلامونه خو د قرض په ارتباط باید داسې وایم چې یو سړی ډیر له انتها زیات قرضدار کېږي باید مقابل لوري لږ څه ورسره رحم وکړي یا د ما په صورت کې یا د وخت په صورت کې او بل هغه ته ټوله غټ خبره ده داسې هغه مجبور نه کړي چې هغه دونه مجبور نه کړي چې هغه خپل ځای پرېږدي او یا خپل ولایت پرېږدي یا نورو جانو ته ولاړ شي هغه بیا پور ورکول توان له لاسه ورکوي اوس ما خپل قرض کړی توانې سویم کاروبار مې کړی په وخت توانې سویم یا چا پیسې را چوړې دي تقریبا هغه پور اوس د مال وسه پورته ده زید ورکولو توان نه لرم خو ما منسې د چا په پیسې دي یغه زه مجبور کم زه خپل وظیفه مې لا سور کم او خپل کاروبار هر سره لا سور کم خپل وطن پرې دم او وو تختم نو خدای دې وکړي دا ما پیغام تاسو نشر کړی ترڅو پر د خلکو سره یو احساس دی رحم دلی او دی سره رحم پیدا شي او سلام
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422 11 24 201
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د نړیوالې ملمنه مو یو د افغان ډاکټر د چیل دولسي زره حصے په بریتانیا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوبه افغان ته شرغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زمو شاوردونکو ته په افغانستان کې به شاید چاله بدوی چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورسره څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سم ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې درې ورځې زم کار ته پات درې یا څلور ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 50% به چې زبېد راځګه سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندي اوس ماشاالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د روی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز ما تیار کوم چې کوم د سنټر ته زی او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا هو به چې باید زله کور اوسم په دې سیمه روختون یو ساعت یا یو ساعت او 45 دقیقې مال کور فاصله لري
د لندن د روختون شرایط څنګه دي هغه روختون چې تاسو پکې کار کوي
شرایط خو اوس خو مش تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روختون په شرایطو باندې یو څه عادت سومه شرایط ماته ډیر پزله پوری دی، یعنی د سې دې سه د خپل کار نه خوند اخلم، یعنی راضی یم په دې حساب سه همکاران ټول ما پیژني، زم کاران پیژنم او دی یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سه کوم ډاکټر ترمالیچ سه تجربه کمه ده هغې سره ما څه رقم برخورد ده هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم له زده کړې نه شروع کوم، هر لازه هر قدم سی اخلم هر لاس شروعم هغوی ته زه یو شی ور زده کوم او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم، او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو، هم څوک تجربه ډیره لري څوک کم لري څوک پوهه ډیره لري څوک کم لري، خو یو له بل نه ټوله ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منی، په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګې هغه ډاکټران مالیدلې دي سي اکثر سي ترمایم رتبه جګې ده ترمایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي مانه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم آیا تر سره راضي یې که ته کوم بل څه فکر کوې یا ته غواړې سې کوم بل څه به د دې مریض په ګټه یې، بیا سې زه خپل نظر ورته وایم هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي، نو دا دلته یو کلچر غوندې ده لکه کلتور غوندې ده که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګې تر ما نه پوه یې زیاته یې بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم، او همدارنګه د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کې دی سي د مریض په ګټه نه یي هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم او هغه په دې مطمئنه دی سي زه خوشحاله کېږم سي زه د هغې خبره واورم یا کېدی سي سي هغې یو کوم نوې څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یې ما خبره نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولای سم یا که ووم نه منم سوچ به پرې کوم او ځان به پرې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبه لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و ډاکټرانو ته باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زه زدکره وکرمه او کوم میتودونه اغا مانه پو انترویو که پوشنه که ایسی تا کوم میتودونه تا استفاده که ایسی تا خپلو شاگردانو ته یا تا کسیران و ډاکټرانو ته تا کومه طریقه بنده تا زدکره ورکه ایم دوم یعنی دام ضروری برخه ده ایتنی ماده کار سی زه پو تیرنه که توم را برخه خسته ایسم پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم مالوم درده یو منفی نقطه ده پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جه باید موش دیر مثبت رول ولرو او پو دیر مینه و علاقه سره باید پیغه تیرنه که کارو کو او رمخی بوزنو او بلد موش دی کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کې د سی د روختون رئیس مې خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نه سی یا مریض په ایسه کومه فیصله
مخکې تر دې چې ستاسو د اوسني کار په اړه نورې پوښتنې وکړم چې د دې ځای شرایط څنګه دي که راشو ستاسو لومړنۍ زده کړې مې چیرې کړې دي؟
لومړنی زده کړې ټوله کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان حالته کانکور امتحان مور کولو، بیا په هغه کې که څنګه چې کله سبا یا بله ورځ ما د کانکور امتحانو خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د زه انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده، هغه ټول سه انجینری خو د ښځو لپاره دومره مناسب رشته نه ده، مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کوم، بس دا هغه پوښتنه ما مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مم ته بوله کو درې مم ته بوله کو ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره ته بوله کړ.
دی لیسی دی دوره کوم جالب خاطر لري
تری خو دی دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنو د لیسی او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسا کې و، یو لیسه سیکندوس په شار کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او هر شی غټول، نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو، نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستلي ول، هغه د جدې میاست وه سار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه، نو تقریبا یو لس پنځلس سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه، نو بیا یې موږ جنکۍ ټوله یوې خواته ودرولې، هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته، او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره د چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پرې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو.
جالب په دې به شاید و چې اس هم په امتحان کې د چا یخ کیږي چې واورم وینو یخ په مشاهده ډیر کیدو،
او شاید تاسو ته معلوم دی هلته مرکز ګرمي او د اشیان نول، نو صنفونه خپل ډیر ساړه ول.
د امتحان په نتیجه کې تاسو طب انتخاب کړی وو او طب ته بریالي سوئ، بیا د کابل طب ته لاړې، هغه مو تر پایه ولوست
دیر لسوا شپه پنځو سم کې کابل ته راغلو، بیا دوه کاله وروسته چې کله دا د شوروي یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو، مخصوصا د کله روسي عسکرو سه اشغال نه وروسته یو تعداد افغانان ګاونډي ملکونو ته هجرت وکړو، نو په هغو کې زه هم پېښور ته یا پاکستان ته مهجرت وکړو، راغلم درې کاله هلته ووایو، نو طب مې په نیمای کې پرېښو، یعنې ختمولی مې نه سو، هغه د ځینو کورنیو ستونزو له خاطره مو سه هلکان باید وتلي وای له ملک نه، نو د هغو سره بیا موږ مجبور سو سه اوسو هجرت هم وکړو، بیا بعد له درېیم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو ځلو ته شروع وکړه سه کچېرې.
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته، بیا په پېښور کې مو طب ته دوام ورکړو؟
نه، د له خاطر چې ما د هیڅ هغه ګوندونو چې هلته په رسمیت پېژندل سوي ول د هغو ګوندونو هغه مې نه درلودو شمولیت، یا د هغو کارت مې نه درلودو، نو ما په طب ته داخلېدو کې ډېرې زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم، او سی بیا کله دوم کال سی بیا ز ما درخواست ولجو بیا ز لاهور ته ولجلم، نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و، سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو، بیا هلته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې، سی دغه پلار وزیر د صحت په کشمیر کې، بیا راغی د وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبر وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو، او هغه باید له دې سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درېمه سن په امتحانونه یې واخیستل. باید له هغې بیا ماته داسې ټراکو
په کوم پوهنتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټوله لکه د جنکو پوهنتون او استادانې ټوله ښځې وي.
دغه طب پوهنځي کې چې تاسې درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل؟ علاوه په دې چې د کابل د طب پوهنځی د الکانو نجونې یو ځای درس وایي او دلته بیلې درس وایي،
دغه معیار د درس په کابل کې نسبتا شو، خو شاګردانو سکم څومره زیار ایستلو هغه په لاهور کې ډېرو. یعنی ما کابل پوهنتون کې باید زیات سبق ویلی وای چې زه په ښه نمره بریالی شوی وای، خو لاهور کې ماته ډېر زیات ضرورت نه و. ما مشکل انګلیسي وه، خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه، نه یوازې سیوک ما اول ځل، خو په ښه نمرو مې بیا بریالی شوم، خلاص مې کړو. او افغانانو چې په لاهور ته ویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې څه دوی ملامتومه، هغه دې زه بله خاطر د تعدادو سې دوه چانس کې یا درې چانس کې کامیابېدل، خو بیا هم د هغوی دغه
تصویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو، دلیل یې څه و؟
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و، دوی یعنی د خطر ستش او ست په شو نومرو بریالی سي، نو ته باید زحمت ډېر زیات وباسې. کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرډ شته سي، هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو، د هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے، یعنی دے شیست تعداد خواندن او با هغه کې ولیا چې ډیر علاقه درلو د لکم لذکر سره هغه به کامیاب دی. خو پاکستان کې یو بل سیستم اوسه دی، هغه هر منطقې یو تعداد سیټونه درلو دل سی باید راسي او د دې سیټ په حساب راتل سي، په هغه کې زرونه د سدوی هغه شاگرد واخلي، کوم شاگرد کنه فوس لکه زر کا ساو پنځه سیټه و هغه به اخیستل شاګر تکړه و کنه، نو هغه سی کله به تب تراتو بیا نو مجبور و سی زیار یا زحمت ډیر وباسي.
لکه څنګه چې په دې لیسې په دوره کې مو خصوصا په اخیره کې یو خاطره درلوده، په پاکستان کې په لاهور کې د طب د لوستلو په وخت به مو هم کومه داسې قصه مو په یاد ده چې زموږ د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي؟
خاص جالب خو نه ده، خو یو شي ته مخ متوجه شو سي، موږ سي فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کسه افغانانو، په دې سي هر کال هلته یو یا دوه سیټه یې افغان ماجر یا ورکر سي وو، نو یو څلور پنځه کسه افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی و، همیشه به یو ځای به یو بل سره به هم په تماس کې وو، اړیکې هم درلودې. نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول. یو شي ته موږ متوجه سو سي، کله موږ به ملګري سو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره، نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر سو سي هغه د کشمیر ده. نو زما هغه لومړی ملګری سوه سي ما سره د داخلي په حصه کې کوشش وکړو، هغه د کشمیر وه. اول ما سره ملګری سوه، بیا وروسته هغه د کشمیر وه. بیا مې بله ملګری سي موږ پیدا کړه، ما او دا بله کې یو ځای ګرځېدو، هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر سو سي هغه هم د کشمیر وه. نو نه پېژم چې په دې کې او درېم ملګری هم د کشمیر وه. آیا سي دا د موږ ستونزې یو رقم وي، د موږ کلچر سره ورته وو، یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول، څه ورته والی وو د موږ په هغه کې؟
جالبه ده،
او دا جالبه ده. او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته، نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم، د نولس سوه حتی کې سفر غسوم هغه ملګرو سره تر اوسه یې ما اړیکې سته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ را تګ هم لري
تګ را تګ لرو له نسو سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې لپټاپ فارغ شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړل
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړو شپږ میاشتې مې پېښور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نه کړو بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډرینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاری کې ما تقریبا 250,000 پاکستاني روپۍ ما فیس ورکو او یو کال ما کار نسوي کولای سه ریزیدنشل کار ورته وایي سیاله ته باید پروختون کې کار نو کو ستله سه ما په دې برخه کې د شته د ناروغي په برخه کې زلج نور معلومات پیدا کما یا په هم زیاته سي او تجربه مې زیاته سي او بعد لغه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو یعنی د خاصي ور کرسيزال ته کار شروع کما خو اول پښتنه دا و سي تاسو باید له دوه درې کسانو نمونه واخل سي دغه ګوندونو له رهبرانو نه لیونه تاسو ماته خبرې مال زه هغه نسم راوړی که هغوی دا تصدیق کړي چې زه مسلمانه یم د هغو تصدیق چا کړی دی چې هغه مسلمان دی زه بېرته ځینې راووتم خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه فاطمه جنا کې وه خو هغې هلته کار کولو بیا هغې وویل وایي رزه تا هغه ته ضرورت نشته ته راسه موږ سره کار وکړو بیا مې هلته کار شروع کړو او په ځم کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې
دم څو کلال ته کار وکړو په پیښور کې
درې نیو نتر نه نیو پوری سه کار وکړو نو نه سو نه نیو
ولې لندن ته ولاړې
لندن ته خو به شاید مې هیڅ وخت سوچم نو کړی فکر به مې نو کړی چې لندن ته ولاړ سم زه په خپل کلینیک کې ډېر مصروف وم ډېر راضي وم او ډېر تسلی کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو په 1990 کې ما واده وسو او بیا 1990 کې ما زور پیدا سو سوې مې یو څه تکلیف درلود ناروغ او د زړه تکلیف درلود او سه باید عملیات وسی پاکستان کې د ماشومان او ستر یو کلنی نه ورکایي یا کوچنی د زړه جراح نه درلود نو بعد لگه بیا ما خوانده تصمیم نویسه راسو انگلستان تا او دلتا امتیانو نموار کرو او ما ده زوی ده ده زره ده عملیات تعقیب سو ده زره داکتر اغا ار شپک میس باد کتلو و ما ایناتو داشیانه کول اغا موتو لکو سمتو گوسی و خلاسی و بعد لگه بیا گوری شپک دو زلی شپک میسی ما کار پیشدو کده دو میسی په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولای شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې وسم هم د تخصص امتحان لپاره مې آماده کې ونیوله
تاسو د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیاست د کور چاري هم ډېرې زیاتې د کور کار هم ډېر زیات دی د اولادونو چارو ته رسیدګي او بیا په عین حال کې کار کول
لدې ستونزو سره مقابله کول او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غوړي حوصله غوړي دا بالکل سم ده د کور چارې لوي خوي ماشومان مې ول دواړه وړبل خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت لودې مازو او سیاه مریسو
اولادونو په برخه کې کراتو وایشه وسوي چې کوي
لور مې ماشالله شوبه یو خو په هغه کې دوه خبرې دي یو خو په خپل سبقو کې شوه خوري استله او بل دا د سي خپل کلچر او خپل وطن سره ډېر زیات مینه ده تر اوسه پوری د دې په ځیت سي سمیلنيسته نه دلته یو ځل د اتلې د کابل ته په 2000 کې چې دا وکړه به په کابل لیدلې نه ده، خو چې څومره اوریدلې دي او څومره اوري بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري. دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریال پوهنتون د دنیا په ډېرو شو اوچتو او معتبرو پوهنتونو کې حسابېږي. طب وایي اوس شاشې ماشاءالله 5 کال ده زم کې دا یو څه دا د خیریه مؤسسو په حساب هم هغه ډېر کار کوي چې هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دیخوا کوي، یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لېږي په مختلفو برخو کې چې د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي، د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته، یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي، مرستې رسوي، او تاسو ته معلوم ده چې له افغانستانه د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 40 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي، څه کومک ورسره وکړي، حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه چې موږ په انټرویو کې یا په شروع کې چې کار ته ځو دا پوښتنه کوي چې تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دې ځکه ډاکټرانو په روزنه کې ډېره زیاته فعاله برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا چې زه ولې خپلو ډاکټرانو ته. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله چې مورا پانتون او هغه یو مډیکل یو کمپلیکس ده لکه له ښوونځي نه شروع سوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا 2 کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغو ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې چې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا چې ما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول، هغو سره مې تماس تلی ده او هغو نه مرسته غواړم، هغوی ما سره همکاري کوي. بل دا ده چې کوم ډاکټران چې غواړي چې تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي، د هغو لپاره د دې ځکه کورسونه زه ورته برابروم ورسره تیاروم ورلېږم چې هغوی ته اسانتیا وي. بله خبره مې دا وه چې د اوسني ډاکټرانو سره چې زه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې، یو ته چې زه هر هفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوو یا موضوع باندې بحث کوو یا د دوی ستونزو اورم، مسلسل دوی ته دا وایم چې تر لیکچر دا د سې تاسو ما ته خپل ستونزې وایي چې زه درسره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی ما نه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بین المللي تخصص امتحانونه سدي دا په دننه افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو، او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته، نو په دې سکه تاسو ته. نو بیا ما د دې ځکه د مسؤلینو سره وایي یا په صلاحیته کسانو سره د دې امتحانو څخه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دې ځکه د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکو، زه هغوی سره مې تماس نیولی هلې ځلې کوم چې که دا امکان ولري چې دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي، نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه، یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولې لاړی؟ او بل دا برته وایي چې د کویت او د اوسني کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو تاثر و موږ د ایما د خسرګنۍ په فامیل کې سې د کوچنیان سې که بهر له ملک نه لوی سې نو دوی کیدای سي ډېر مفید نه یې خپلې ټولنې ته، دوی سره دا یو تاثر و. نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سې ته به دا ستونزې ما سې تېرې کړې دي، یعنی کیدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر سوي دي. له شروع نه همدا خبره و سې ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي، په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي.